د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د عالمانو شورا غړي له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره په کابل کې راټول شوي دي. دغه راز افغان امنیتي چارواکو هم د امریکا د یو پوځي لوړ پوړي مشر هغه وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي دي خای افغانستان بیا د القاعده په ځاله بدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو کور کړی او ګړې اچار خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکې ولسمشر غنی د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د دوړخیز همکاري په اړه خبري وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې ولستاني اتحاري حمله کوونکي نیول سوي دي او امریکا د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله نوم د نړیوالو تروریستانو په لیست کې ورګډ کړ. د خبرونو تفصيل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عرب امارات ته په سفر کې د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د دوړخیزو همکاریو په اړه خبري وکړه. غنی د ابوظبي له ولایت شیخ محمد بن زید آل نهیان سره په کتنه کې د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا د افغانستان د بیا رغونې په سیمه کې د امنیت ټینګښ او له افغانستان سره د روغتیا شوونی او زیربنای پروژو په برخه کې د متحده عرب اماراتو د همکاریو په اړه خبري وکړه. ټاکل شوی د چاپخان ولسمشر به د متحده عرب اماراتو په دوه ورځني سفر کې چې پرون یې پیل کړ د دوبی له چارواکو د سوداګرو ټولنی او په متحده عرب اماراتو کې میشتو افغانانو سره هم وګوري. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې په بګرامۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت منصبینو سره د ګډو عملیات پر مهال اولس انتحاري حمله کوونکي له چاودونکو موادو سره نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ وایي حشمت ستانګزي ازادي راډیو ته ویل چې یاد کسان په یو کور کې پټو او تیر شپه ونیول سول. ستانګزي زیاته کړې چې د دوه عملیات پر مهال یو تن انتحاري حمله کوونکي په ځان پورې چاودونکو موادو ته چاودنه ورکړه چې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اړولې.
مخام شاوخوا و بجې کله چې پولیس راکور معصره کړ یو تن بریدګر خپل چاودونکو ټول کې شاودنه ورکړه چې خپل ایلمان زولار خپل چاپ کې زیان نه وکړي. وروسته د کابل پولیس همدارنګ نور امنیتي ځواکونه د کور تر نو تل عملیات تر سره کړ چې په ترڅ کې ولستنه مزنورین مګلده سیمس خونی ولا
ستنګ زیول کې د نیول سو کسانو څخه دام حال تحقیقات روان دي. د ازبکستان جمهور رئیس وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره یو مهم امتحان دی. اسلام کریموف چې د ازبکستان د ملي اردو د جوړېدو د درویشتم کال د کلیزي په مناسبت خبرې کولې صاحب منصبانو ته وویل لکه څنګه چې د عراق له تجربې څرګنده سوی په افغانستان کې د قدرت شهم کولای سي چې د تورستي ډلو لخوا ډک سي او دا ډله به د دې پام پیدا کړي چې د خپل ورانکاروي اغیز په چټکۍ سره تر منځنۍ اسیا را ورسوي. د ازبکستان جمهور رئیس خپل هیواد له قواو څخه غوښتنه وکړه چې تل بیدار ووسي او د هو حل ځل پر وړاندې چې ګډوډي رامنځته کولای سي خپل چمتووالی تقویه کړي تر څو وکولای سي د دې هیواد د پرمختګ پر وړاندې د هر ډول خطر مخه ونیسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو د دې ولایت په جن ولسوالۍ کې د نامنې د زیاتېدو په اړه شکایت لري. دوی وایي چې د نامنې لکباله د لری ولسوالۍ په اړه اندېښمن دي. د بلخ ولایت اوسیدونکو څخه وطن ازادي رادیو ته داسې وویل
شهر مزار شریف امنیتش نسبتا خوب است ولی
مزار شریف خار امنیت نسبتا خیلی خوب کلا چه ولسوالی توار شده که چمتالا و شولگری ولسوالی تا حال تبا پریختیا هم ووینه چه مخالفین موجود ده طالبان پا ازاد توگه تاگ را تاگ گوی و امنیتی بازیت دیرخن نده.
خو د بلخ امنیتي چارواکي وای امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د بلخ امنیت قمندان ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ولایت کې امنیت ټینګ دی خو کله ناکله وسلوال کسان له سرپل ولایت څخه د بلخ ولایت سیمو ته ننوځي او د نامنې سبب ګرځي. او د نن ورځې لپاره له افغاني سره او لنن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 50 اتیا پله، یو ایرو 80 افغاني شل پله، یو انګلیسي پوند 80 اتیا افغاني اتیا پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پله، زر ایرانی تومان 14 افغاني 10 پله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني. بیا هم شرغلاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله نوم د نړیوالو تورستانو په لیست کې شامل کړ. له دې اقدام سره به د فضل الله ټول شتمنۍ کنګل کیږي او له هغه سره راکړه ورکړه به په امریکا کې جرم ګڼل کیږي. فضل الله په پېښور کې پر شونځي د هغې حمله مسؤلیت قبول کړی چې پکې 125 کسه ووژل سول. د دې حمله تقریبا ټول قربانیان د شونځي شاګردانو. د انجنونو د زده کړې پر فعالې ملال یوسفزي باندې د حمله حکم هم ملا فضل الله لخوا صادر شوی و. د نړیوالو تورستانو په لیست کې د ملا فضل الله د نوم شاملول اعلان پر له هغه وروسته وسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته پاکستان د قواو لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په راولپنډی کې ولیدل. له دې وروسته جان کیری د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل. ټاکل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. کیری او ظریف نن په داسې حال کې په جنیوا کې خبرې کوي چې څو ورځې وروسته د سویس په همدې ښار کې ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو د تهران د 12 کلنې اټومي لانجې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دی به له کیری سره په خبرو کې پر دې تمرکز وکړي چې په څه ډول کې داسې خبرې اترې چټکې سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې متحده ایالات یوه داسې موافقې لپاره کار کوي چې ایران د اټومي وسلو له لرلو څخه منع کړي. اروپای اتحادیې او متحده ایالاتو د اوکراین په ختیځ کې د شخړو زیاتېدل وغندل. لر تر لره یوه لستانه د دونیسک په سیمه کې په هغه پیښه کې چې په څو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې هغه مهال وژل سول چې د سپرلۍ بس یې یو توغندی ولګېد. کیپ وایي دغه توغندی د یاغي وسلوال له سیمې فیر سوی و. د یاغیانو مشرانو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړي دي. په واشنګټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماري هارف ویل پر دغه بس د توغندي لګېدل او د دونیسک ښار د هوایي ډګر په شاوخوا کې د جګړو زیاتوالی د روس په لو بیتلنفال له کړو ژمنو ښکاره سرغړونه. په بروکسل کې د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست مشر ویاندی وویل چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړو زیاتوالی د هغې اړتیا یادونه کوي چې د اوربان د هغې موافقې درناوی وسی چې د سپتمبر په وروستیو کې په مینسک کې ترلاسه شوې ده. پرون په فرانسه کې د تیر هفتې د حملو د قربانیانو تدفین په پاریس کې ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې فرانسه وایي له تروریزم سره په جګړه کې ده. د تیر هفتې په بریدونو کې په پاریس کې ټول 12 کسان وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هو د هغو دریو پولیسو افسرانو ته چې د اسلامي سختدریزو په ډزو وژل سول ته درناوی وړاندې کړ او ټینګار یې وکړ چې فرانسه به هیڅ وخت داسې حملو ته تسلیم نه سي. هغه د پولیسو له کورنۍ او سلګونو ملګرو او خپلوانو سره د تدفین په مراسمو کې برخه واخیسته. په ورته وخت کې د فرانسې پارلمان په شمالي عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش پر وړاندې د فرانسې د هوایي بریدونو د ادامه تایید وکړ. په بیت المقدس کې هم د هغو څلور یهودیانو د تدفین مراسم ترسره شول چې په پاریس کې د یهودیانو په یو بازار کې وژل شوي. د تدفین په دې مراسمو کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ګډون کړی و. په برلین کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د مسلمانانو د زغم د زیاتولو په مقصد جوړ شوی لارین کې برخه واخیسته. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وروستیو سایبری حملو په ترڅ کې د سایبر انټرنیټ امنیت لپاره د پیاوړو قوانینو وړاندیز کړی دی. اوباما پرون د کورنۍ چارو وزارت سایبر امنیتي شبکې له مرکز څخه د لیدو پر مهال وویل چې دغه حمله هغه تهدیدونه ښکاره کوي چې مالی سیستم د انرژي د تولید او روغتیایي خدماتو شبکو ته چې د انټرنیټ له لارې خپل چارې مخته وړي متوجه دي. د اوباما د وړاندیز له مخې به د حکومت او خصوصي د اوباما د وړاندیز لمخې به د حکومت او خصوصي کمپنۍ ترمنځ د انټرنیټي سرغړونو معلومات شریکېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د عالمانو شورا غړي له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره په کابل کې راټول شوي دي. افغان امنیتي چارواکو دغه راز د هغه امریکایي لوړ پوړي پوځي چارواکي څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د امکان شته چې افغانستان بیا له روسانو په ځاله بدل شي.
دا بول ما در سواردهای بسیار خوب رو در سطح کشور خود داریم. تمام ساعت مایز است در مبارزه با دشمن موفق بودیم.
ایا د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې در څرګندېدو په حال کې دا او هغه به د طالبانو په وړاندې د طالبانو یو نوې دښمنوي په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. یو شمیر خبريالان له ژورنالیستانو څخه د دفاع پر ټولنو انتقاد کوي چې شمیر زیات دی خو موثر نه دی.
څومره چې په کار واغوم رخوې د ژورنالیستانو د کنه نه کړه فقط یو څو محدود کسان دي چې هغه ته کار کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه در تخبرو. کور کله او د ګړې اچار د ګړې اچار په تفریح پروګرام کې به د هغې کس د زړه له حاله خبر شي چې د یو مقام د ترلاسه کولو لپاره خپل ټول وخت ولسمشري له یو کاندید سره تیر کړی دی.
اوس می پری دی کنه بات می کړی دی بات می کړی دی ګوره وخزي یوازې ما نه چی ډیرو ده بات کړی او ټول پخې مان دی خود ما یم چل زده دی
ازادي رادیو اوري له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ اپ ترڅکې د افغانستان د آلمان شورا غړي نن په کابل کې جرګه شوې دي او له دغه ځواکونو ملاتړ څرګندوي تر دې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړو هم په یو سمبولیک اقدام کې د افغان امنیتي ځواکونو جامع اغوستوي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارتین دیمپسي ویلي دی چې له 2014 میلادي کال وروسته چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت سپارل شوی دی د دې امکان شته چې افغانستان بیا د ترستانو په ځاله بدل شي. کابل ته زور له کابل اجمل تورمان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب خبرونه ته خراغ لاست راته وایي چې د افغانستان د عالمانو شورا غړي چیرته راټول شوي دي او د کوم مقصد لپاره د کوم هدف لپاره؟
بله نوري سپتاسي او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې ویل کېږي چې په سلګونه دینی عالمان راټول شوي دي او غواړي چې د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي. غونډه لا تر اوسه فکر کوم په رسمي ډول نه ده پیل شوې. زموږ خبريال د غونډې ته ورغلی دی چې په راوروسته کې به په نورو خبرونو کې بشپړ راپور په اړه ولرو. د یادونه ده چې افغان دینی عالمان روس له هغه له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګندوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د بشپړ لیک او د دوی د ستاینې په غونډه کې په دینی عالمانو د قومونو په مشرانو سپینګیرو مدني ټولنو او په ټوله کې په عامه خلکو غږ وکړ چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. لکه څنګه چې تاسو ویل 13 ورځ د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم په سمبولیک ډول د افغان امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کړی وي او خپل ملاتړ یې له دغه ځواکونو څخه څرګند کړ. د دې ترڅنګ په ځینې ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمیر کسانو داسې تصویرونه خپل خپاره کړل چې تر لاندې لیکل شوی ول چې موږ له تاسو سره یو او له تاسو څخه ملاتړ کوو. دغه شان یو شمیر رسنیو هم تر هغې وروسته داسې پروګرامونه خپاره کړل د تلویزیونونو او رادیوګانو لارې چې په شکل د اشکالو یې خپل ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو څخه اعلان کړل.
بلې تورمن صاحب تاسو نه مننه. بیا به هم خپل خبریال ته لاړ شو چیرې چې د عالمانو د دینی عالمانو د شورا غړي راټول شوي د کابل د لوی جرګې په خیمه کې او له هغه وروسته حال ترلاسه واخلو. دا په داسې حال کې ده چې له 2014 کال پایله د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی. په کندهار او هلمند کې هم تیره اوړمه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو ته د چارو د سپارل د امنیتي چارو د سپارلو مراسم جوړ شوي وو. په دې مراسمو کې افغان لوړ رتبه پوځي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړل چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد څخه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارتین دیمپسي ویلي دی چې له 2014 میلادي کال وروسته د دې امکان شته چې افغانستان بیا د ترستانو په ځاله بدل شي. خو افغان امنیتي چارواکي د هغه له دې څرګندونو سره موافق نه دي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې خپل چارې ښې مختبې ولیدي او که چیرې دوی د کمیت او کیفیت له پلوه نور هم غښتلي شي نو د ترورستانو د هر ډول حملو مخه به ونیسي. کارپوهان وایي افغان ځواکونه اوس د تجهیزاتو او روزنې له پلوه څه ناڅه نیمګړتیاوې لري او که دغه نیمګړتیاوې پوره شي دوی په خپلو پښو درېدلی شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان امنیتي چارواکي وایي په وروستیو څو میاشتو کې افغان ځواکونه وښودله چې د بهرنیو ځواکونو له مرستو پرته هم کولی شي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په سلګونو بریالي عملیات ترسره او د هغوی هر ډول حملو ته ځواب ووایي. افغان چارواکی وای لکوم ورځ راهیسی چې امنیتی مسؤلیتونه له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوي، دا ځواکونه توانېدلي چې د خاورې له تمامیت او د قانون له حاکمیت څخه دفاع وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د لوی دریستیز اندېښنه پر ځای ونه بلله او ډاډ یې ورکړ چې افغانستان به هیڅکله هم مخالفینو ته په خوندي ځای بدل نه شي.
استقبال ما در سواردهای بسیار خوب را در سطح کشور خود داریم. تمام انساعات معیوز است. در مبارزه با دشمن موفق بودیم.
مکتر و ساده هواد پکاچه خیل است را رو نیلارو. طولی سیم مخوندی دی. لمخالفان و سر پا مبارزه که بریالیو. خپل پلان عملی که و پراتون که هم هلمنیو چه ورطیا ملازیات و در خلق و در هواد در خدمت پلاره که در خلق ملاتر لزانه زیاد کرو.
په دې وروستیو کې د امریکا لوی درستیز مارتین دیمپسی د فاکس نیوز رسنۍ ته ویلي چې داسې خوشبینی نشته چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتو وروسته دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په ځالو بدل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د جنرال دیمپسی له څرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د پوځي ماموریت د پای ته رسېدو د اعلان پر مهال ویلي چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته بیا د مخالفینو په ځالو بدل نه شي. خو مارتین دیمپسی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په هغه پلان انتقاد کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو په اړه ترتیب شوی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش هم د امریکا د لوی دریستیز اندېښنې پر ځای نه ګڼي او وایي چې د افغان ځواکونو وړتیا له پخوا څخه زیاته شوې ده. افغان کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د امنیتي ځواکونو کمیت او کیفیت د پرمختګ په حال کې ګڼي، خو وایي چې دا ځواکونه اوس هم په بشپړه توګه تجهیز شوي نه دي او په مسلکي چارو کې هم ځینې نیمګړتیاوې لیدل کېږي. د امنیتي او سیاسي چارو پوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د مخالفینو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو ته په کتو سره لازمه ده چې د امنیتي ځواکونو لیکې د شرایطو سره سمې تجهیز او پیاوړي شي.
هیچ شک نیست که نیروهای امنیتی افغان دارای ظرفیت و توانایی خوبی هستند، در حدی هستند که میتونند.
پودی که هیچ شک نشته چې د افغان امنیتی ځواکونو ظرفیت او وړتیا زیاته شوي او کولای شي د افغانستان له حاکمیت څخه دفاع وکړي، خو کومه نیمګړتیا چې اوس هم شته هغه د درنو وسلو او تجهیزاتو کموالی دی. که دا نیمګړتیا پوره شي دا ځواک به نور هم پیاوړی شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له شاوخوا دو اونیو راهیسې د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. څېړونکي وایي د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته سولې او ثبات ته هیلې زیاتې دي، ځکه د دوی په خبره طالبانو او د حکومت نورو وسلوالو مخالفینو ته د جګړې د دوام کومه پلمه نه پاتې کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د طالبانو نوي پیدا شوي دښمنان څوک دي؟ څو ورځې مخکې له زابل او هلمند په راپورونو کې ویل شوي وو چې د وسلوالو نوې ډله پیدا شوې چې سیمې ته تلونکي موټر تلاشي کوي، خلک ښکته کوي او په خاص ډول طالبان نه پرېږدي. څو میاشتې مخکې چې په نورستان کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر قوماندانان په دار شول، خلکو مطبوعاتو ته وویل چې دا کار د وسلوالو یوې ډلې کړی چې مخونه یې پټو. له هغې راهیسې دې ډلې ته په ځینو سیمو کې نقاب پوشان هم وایي. آیا دوی په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړي دي؟ فرشته جلال زی ته بغښو.
په هلمند کې چارواکي وایي چې دغه ډله د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او په عین وخت کې هڅې پیل کړي چې د طالبانو د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ پورته کړي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هم تور بیرغ لري، خو افغان چارواکي دا په زغرده نه تاییدوي چې په افغانستان کې د نقاب پوشانو د ډلې تور بیرغ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو بیرغ دی. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار وایي طالبان او نقاب پوشان دواړه د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضد دي او د دواړو پر وړاندې به پوځي عملیات کیږي.
تور بیرغونه لګوي د پخوانیو مخالفو وسلوالو څخه توپیر یا فرق لري. نو بیا وروسته د دوی او د ځایي طالبانو ترمنځ نښته هم راغلې وه، اما دا نه شو تاییدولی چې دا هغه خلک دي آیسی ورته ویل کېږي یا خو د دوی په وړاندې تدابیر زموږ شته او په نږدې وختو کې به پلی شي او زموږ سره خلک الحمد دوی په وړاندې عصبانت ښکاره کېږي چې دوی برخو کې هم د خلکو په اناناتو کې هم مداخله کوي چې د خلکو احساسات او تشویشونه د ځان سره لرلې دي.
د هلمند د والی مرستیال زیاته کړه چې د طالبانو یو پخوانی غړی ملا عبدالرؤف اوس د نقاب پوشانو په ډله کې د خلکو د جذب هڅې کوي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له ملا عبدالرؤف دی لرې ګرځي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویل کېږي چې ملا عبدالرؤف مخکې په ګوانتنامو کې زنداني وو او تر خوشي کېدو وروسته هلمند ته ستون سو او بېرته له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سو. سیمه ایز خلک وایي ملا رؤف له وسلوالو طالبانو سره خپل علایق اوس پرې کړي او حتی داسې انګېرل سوی چې د کویټې له شورا سره یې هم اړیکې نسته. دی غالباً اوس په هلمند کې د نقاب پوشانو مشري کوي. د هلمند د سنګین ولسوالۍ یو قومي مشر سیف الله سنګینوال نن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د نقاب پوشانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې په وروستیو کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي.
وروره د سنګین له ولسوالۍ شمال ته بله ولسوالۍ د کجکي نه چې د بیانته یو کلی دی د ازان په نامه، هلته بل کلی دی د بلجغر په نامه، هلته د زمینداور یو کاریز دی د ګندمریز په نامه. تر کومه ځایه چې موږ اطلاعاتلرو موږ خبر یو خلک دغه ځای راځي، موټروانان راځي، د لوران راځي، د هغوی چې پوښتنه کوو دغه سواري موټران چې راوځي هغوی وایي چې هغوی هلته ټول بیرغونه لري. طالبانو ته ویلي دي چې خپل سیم بیرغونه کښته کړي چې نور د دوی په منځ کې دا بیرغ په سر باندې د ګندمریز په ساحه کې جنجال راغلی دی.
خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي دا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې خلک دي او له هلمند پرته د ځینې نورو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم فعال دي. په ولسي جرګه کې د شکایتونو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی څو ورځې مخکې د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
د زابل ولایت، د کونړ ولایت، د هلمند ولایت د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدې، هغوی پر طالبانو او پر ملامر خو د کفر فتوا ورکړه.
د فراد خاک سفید ولسوال وایي چې دغه کسان خپل هم ادعا کوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې غړي دي. د خاک سفید ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سیمې ته اتیا کسیزه ډله ورغلي چې تور بیرغونه ورسره دي او وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ملګری دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د فعالیت رپورټونه ردوي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ وویل
مسله دایښه موضوع است چې مونږ هم تنه مونږ په پزیری
مش په نظر دغه رپورټونه ځکه خبريږي چې د خلکو سره دقیق معلومات نشته، نو دا خبري د کوم معلوماتو نتیجه ګڼل شي. د پاکستاني طالبانو یو پخوانی ویان شاهد الله شاهد څوره دی وړاندې یو ویډیوي پیغام خبر کړه په کې ویل چې دای او یو شمیر نور وسلوال ملګری د ابوبکر بغدادي له ډلې سره یو ځای شوی دی. په دې ویډیو کې ویل شوی چې لاسو وسلوالو ډلو پریکړه کړې چې د حافظ سعید خان په نوم یو وسلوال په افغانستان او پاکستان کې د داعش په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې مشري وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د فعالیتونو د پیل او د ډلې سره د یو شمېر کسانو د یو ځای کېدو پر رپورټونو فکر کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د سهار لس بجې او دروش د خیری اوس به هم ناجیه صافی ته وښو چې د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ ورسپانو تر ډیره د کاندید وزیرانو د ورتیا او د سولې په پروسه کې د چین رول پاړه لیکنی او تفسیر کړی دی. محور خپلواکی ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د یو شمېر کاندید وزیرانو د اکسونو په خپرولو سره لیکلي چې د کاندید وزیرانو زده کړې ته په پام یوازې په سلو کې 4% کسانو ته مسلکي ویلې شو. په مطلب کې ویل شوی چې افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس په دغو کاندید وزیرانو توافق کړی او احتمال شته چې د افغانستان ولسي جرګه هم دغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي. محور ورسپانې افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډابنز له قوله لیکلي چې چین د افغانستان د سولې د پروسې لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. په مطلب کې د خغلی ډابنز له قول لیکل شوی چې چین دا ورتیا لري چې پاکستان وهڅوي تر څو د وسلوالو طالبانو مشران او افغان حکومت سره مذاکراتو ته چمتو کړي. په عین حال کې سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې د سولې په پروسه کې د چین رول په اړه لیکلي دي. په مطلب کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا هیواد کولای شي چې د سولې په پروسه کې مهم او مثبت رول ولوبوي. محور همدارنګه د چین د بهرنی چارو وزارت خبري را نقل کړي چې هیواد د افغانستان او پاکستان لاړیکو ملاتړ کوي او چین چمتو دی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو منځګړي توپ وکړي. همدې ورځپاڼې بیا سر مقاله په دې پوښتنې سره پیل کړي چې ولسي جرګه به له کاندید وزیرانو سره څه ډول چلند وکړي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کړی چې د افغانستان ولسي جرګه باید دوګونی تابعیت او تخصص په جدي ډول په پام کې ونیسي. ویزا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې چین له افغانستان او پاکستان سره نیکی اړیکې لري او کولای شي چې د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو طالبانو استازي دوه ځلې تر دې مهاله چین ته تللي او افغان حکومت هم په دې برخه کې د چینایي چارواکو لخوا په جریان کې وو. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي چې کاندید وزیران چې له ولسي جرګې څخه د باور رای اخلي باید خپل کارونه په جدیت او خورا مسؤلیت سره مخته یوسي.
د یو شمیر خبریالان له ژورنالیستانو څخه د دفاع پر ټولنو انتقاد کوي چې شمیر زیات دی خو ماسر نه دی. دوی وایي چې دغو ټولنو تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه و د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار نه دی کړی. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان په افغانستان کې له خبریالانو نه د دفاع په ځینو بنسټونو باندې کلک انتقاد کوي او وایي چې د دې بنسټونو ځینې یې په مافیایي کړیو بدل شوي دي. څو تنو خبریالانو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه بنسټونه چې د ژورنالیستانو له حقونو نه د دفاع لپاره کار کوي د خبریالۍ له نوم نه ناوړه ګټه پورته کوي او د دې ټولنو مسؤلین د جیبونو د ډکولو په فکرونو کې دي. خبریال عبدالعزیز کریمی په دې اړه وایي
د افغانستان د خبریالانو د ټولنې کړنې په هیڅ عنوان د خبریالانو لپاره د قناعت وړ نه دي. دوی کړنې یوازې کلیشوي دي او خبریالان تل له دې اړخه مایوس دي.
بل خبریال عبدالظهور قیومی په دې اړه داسې نظر لري.
څومره چې په کار واغومره خو هیڅ د ژورنالیستانو د کانه نه کړه فقط یو څو محدود کسان دي چې هغه ته کار کړي. تر دا دمه پورې تاسو ته معلومه نه ژورنالیستان تقدیر شوی دي نه د بهرني سفرونو لپاره امکانات ورته برابر شوی.
په افغانستان کې د نوي نظام پر راتک سره ډیر شمیر چاپی تصویری غږیز رسنۍ رامنځته شوې. په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ځینې خبریالان د دولتي چارواکو وسلوالو مخالفانو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا له بېلابېلو تاوتریخوالو سره مخ شول چې حتی یو شمیر خبریالانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. په دې موده کې یو شمیر کسانو له خبریالانو نه د دفاع په نامو ځینې کمیټې جوړې کړې او ادعا کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه د آزاد افغان خبریالانو ټولنه له خبریالانو نه د دفاع شورا له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو ټولنه یا سفما یادې ټولنې جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي چې د خبریالانو د دفاع لپاره یې زیات کارونه کړي. د دې ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز په دې اړه وایي
وهل ټکول سوي کمرې ماتې سوې په ځین ولایتونو کې وسره شو چلند نه کیږي. موږ مداخله کړې لا غوی نمو دفاع کړې. البته موږ کومه اجرایي قوه نه یو چې خپل دفاع عملي کړو. موږ تل په دولتي چارواکو فشار راوړی څو د ژورنالیستانو حقوق خوندي کړي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هیواد کې د خبریالانو د حقونو نه د دفاع د زیات شمیر ټولنو جوړېدا ګټور نه بولي او ټینګار کوي چې باید یو ټولنه رامنځته شي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ فعال ټولنې د خپلو لګښتونو حساب ورکوونکي نه دي.
په مطلق ډول دوی نه حاضریږي چې حساب ورکړي چې له کومه ځایه پیسې اخلي. په اصل کې دوی موږ ته نه حساب او نه هم راپور راکوي. حتی دوی د مشرتبه پلاوي په وړاندې حساب ورکوونکي نه دي.
داسې انتقادونه هم موجود دي. یو شمېر هغه ټولنې چې د خبریالانو له حقونو نه د دفاع په برخه کې جوړې شوې په تیرو څو کلونو کې د خبریالانو له نوم نه په استفادې له نړیوالو مرستندویو موسسونه د پام وړ پیسې ترلاسه کړي او هغه یې حیف او میل کړي دي. د رسنیو یو شمېر فعالان د دې ډول اتحادیو شتون ګټور نه بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید د خبریالانو د حقونو د خوندي کولو لپاره یوه مسؤوله اداره رامنځته کړي او نه باید یاد ټولنه د ځینو مافیایي کړیو ښکار شي تر څو په خپلواکه توګه د افغان خبریالانو له حقونو نه دفاع وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احمد له کندهار لیکي په کندهار کې پولیس ډېر خراب وضع کوي په تیر بیا کله چې دوی ته یو پیښه شي بیا نو عام خلک وهي ډبوي خلک ډېر په عذاب کړي دي رسنۍ رښتیا نه وایي شفیع جان زدران د خوست د نادر شاه کوټ له ولسوالۍ څخه لیکي ولسي جرګه د هغو کاندید وزیرانو ته چې د وزارت وړتیا نه لري رایه نه ورکوي که چیرې دا کار وکړ نو ولسي جرګه به پخپله مسؤوله وي ولسي جرګه باید له ډېر دقته کار واخلي حکمت الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه لیکي زما له ولسي جرګې له مشرانو څخه دا هیله ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره دې په کارپوه او ښه خلک کوته د باور خو خلکو ته د باور رایه ورکړي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خو تر دې مخکې به بیا هم سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربی امارات په سفر کې د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا د افغانستان د بیا رغونې په سیمه کې د امنیت ټینګښت او له افغانستان سره د روغتیا ښوونې او زیربنای پروژو او یو لړ نور همکاریو په اړه خبرې کړې. د کابل د امنیت کمانډانی چارواکي وایي چې د بګرامۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت منصبینو سره د ګډو عملیات پر مهال ولس انتحاري حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو سره نیولې دي. د ازبکستان جمهور رئیس وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره یو مهم امتحان دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي د دې ولایت په جن ولسوالۍ کې د نامنۍ د زیاتېدو په اړه شکایت لري. دوی وایي چې د نامنۍ له کبله د لرې ولسوالیو په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله نوم د نړیوال تورستانو پولیس کې شامل کړ. ټاکل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په نن د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. اروپای اتحاد او متحده ایالاتو د اوکرين په ختیځ کې د شخړو زیاتېدل وغندل. پرون په فرانسې کې د تیر هفته د حمله د قربانیانو تدوین په پاریس کې تر سره سودا په داسې حال کې ده چې فرانسې وایي له توریزم سره په جګړه کې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ورستوي سایبری حمله په ترڅ کې د سایبر انټرنیټ امنیت لپاره د پیاوړو قوانینو وړاندیز کړی دی.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي د تاسو په نظر دود د انسان روغتیا ته څومره تاوان رسوي؟
د کابل تیزر اغلم اوس تقریبا لس ورځې کیږي درې ورځې ډاکټر تللی.
نن له دې موضوع سره تمثيل جوړام چې په شوي آزادې رادیو سره وسی. قدر من اورجونکو د ډاکټرانو په وینا دوی یو لګای د انسان حیوان نبات خلاصه دي ټول ژوندې موجودات ژوند اغیزمنولې شي. په کابل کې ساختماني دستګاوي بې کیفیته د سوانګ مواد زړ موټر تقریبا 1200 شاوخوا د خښتو بټۍ د خلکو د استوګنې سیمې ته نږدې حمامونه او داسې نور د دې سبب شوي چې زیان رسوونکي دودونه له حد نه ډیر شي. په پایل کې د څو تنو خبري اورو چې په خپل سیمه کې له لوګي یا دودنه شکایت کوي.
سروبای منطقه تنگه ده دو برخی دود نیولی گرد نیولی ون گرد و غبار ده ده دودونه ای کنه بی حساب دروازه خلاصو که بیسترگی دوسی دو غن اندازه دودی زکام ریزش هر بلدش جمعه پا جمعه که پیدا کیگه منگه
څنګه چې زه دې کابل ته راغلی یم لاس میټرې کې څوک نه ویني نفس تنګی درته پیدا کیږي او ته فکر کوې زبوره نفوس کې په کابل کې بخاري نه کار اخلي دا شونه دلته نږدې دی موږ تاسو ته د حساب ساده د نوم بویګونې یو پور کې دوه ځوا ته مې ته به کې نفس کې دا ځلال کې بچ دا دوره ګوښه لري دوره وسایط دې دوره نفوس او دوره خلک
اتازه چې سبای وظیفه تر اعظم په دالاره کې او حمام د چېغه کې د ربلو د زغالستان سوزی اته د نیم منطقه هوا د دود نیولې د اکثره وخت ورته ګور بیخه تلمر نه کوي.
د سګریټو او نورو نشي توکو لوګي هم د ټول خلکو په تیر بیا د ماشومان روغتیا ته ډیر تاوان رسوي. د کابل اوسنکی جمال د خپلو ګاونډیانو کیسه کوي. وایي د بخاري له دود سره په کوټه کې د چرسو لوګي هم وي.
زی مستند در توایم چې مګ یو همسایه ده چې د کوټې په داخل کې چرس مسکی او دونه محرومان دي دونه فقیران دي چې د بیرونه د نوشابو د کوکاکولا او د دغه شهرونو نوشادي بوتلونو ټولی او د په کور کې سوزي د خپل کوټې د محیط دونه د الوده کوي چې آلته د انسان لپاره د ژوند امکانات اصلا نشته.
هر ډول دود چې وي روغتیا ته تاوان رسوي. د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق وایي چې پخوا خلک په دې مسله دومره نه پوهېدل، بل دومره زیان رسوونکي دودونه چې اوس دي هغه وخت نه وو.
ګنډیری ورته ډېر تریخ دود لري. دا وجه سوزاونو د مشرانو ویلي چې دا سترګې روښانه کړي، موږ به سترګې داسې دا دود ته نیولې او دا وښي به تېر راوتې چې له سترګو نه وښي لاړې ځي نو سترګې روښانه کېږي. قصدن هم دا کار کوو په هغه کلي کې. هغه سر کې به چې چا تنور اچول او دود به داسې شین دولیش کاره کې داسې خوند به سړي ته ورکوو چې ته ګوره څنګه خو دود روان دو. اوس خو دود نهشته، اوس خاورې بادېږي، پاک دود به ښکاره کېده. اوس روجان زغال چا نه پېژانده، اوس زغال راووتل، ټول ګاز ده، ټول د موټرو لوګي دي، تعداد د موټرو هم زیات داسې بد لګېږي په دماغ باندې. باور وکړو چې دا کوڅه کې کله روانې مې چا بخاري کې اچولي چې ډېر لږې نه مې دا دماغ ونیسي، خپل دماغ پاک کړم.
په ځینو ولایتونو کې اوس هم د کابل په اندازه لوګي نشته، ځکه یو خوی خلک کم دي، بل د غرونو بوټي سوځوي. د هلمند اوسیدونکی حاجي عبدالحد وایي چې بوټي دومره دود نه لري.
نه زموږ په وطن کې د دود لوګی نشته، زموږ وطن کابل نه دی. هغه دا دود لوګی و دا شیان هیڅ نه لري. او که چیرې داسې د پلاستیک ملاستیک یو شی وویني هغه اخلي بالکل وړي یو دریاب پیا چې دلته لګوي نه. هلته دا لوګی و دود دا کیسه نشته. دا کابل تیز راغلی اوس تقریبا دا لس ورځې کېږي. لس ورځې مې کېږي درې ورځې ډاکټر تللی، په دا سترګو باندې مې داسې بد تاثیر کوي، داسې بد تاثیر کوي چې خدای به پوسنه پستنګي رات پیدا کړي دا د سترګو تاثیر. هلته دا دود نشته.
د غزنی اوسیدونکی رمضان بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم بوټي سوځول کېږي. د هغو له کم دود نه هم دوی ځان ساتي، ځکه چې په تاوانی پوهېږي.
موږ په خپله منطقه کې بیا مختلف قسمونه بوټي پیدا کېږي. حتی د لرګي سون ډېر مروج نه ده. ټول دغه د سارا بوټي خلک راوړي له کورو پسې ځي، هغه دود کم کوي، حتی نه لري. مثال په طور چې دلته د اوسېدو کوټه وي، د هغه چمبر په یو کنج کنار کې هلته یو تندور جوړ کړی وي، یا د اور خونه جوړه کړې وي. هغه د اور په خونه کې چې څه وخت اور ولګېږي، حتی هغه ماپیژین هغه د کور خدمتکاران هغه هم ځینې راوځي چې څو هغه اور صاف شي، تندور صاف شي، بیا ورشي خپل روزګار خپل مشکل حل کړي. لکه چې ناراضي نو هلته دود ډېر اثر نه لري.
دا چې لسی نظر ډاکټران د دود دیالوګي د زیان پاک لڅوي، د روغتیا وزارت د دفتر رئیس ډاکټر عبدالعلی ماتروت نمو پوښتلی دي.
ډېر هغه کیمیاوي مواد چې دود له کبله تولیدېږي او خلک هغه تنفسي، نو دا ډېر لویه ستونزه د صحت لپاره کېدای شي. اوسې چې دا معمولا هغه ګازونه دي چې د بعض موادو له اور اچولو طریقه او یا د احتراق له وجې نه چې د موټرو نه تولیدای شي، د خرابو تیلو له استعمال نه تولیدای شي، او یا د زغالو له ناسم استفادې له وجې نه کېدای شي هغه مسله شي. د صحت لپاره یو طرف حتی په محیط باندې هم په نباتاتو انسانانو باندې ډېره بد اغېزه لري. څو نوه مواد دي چې په دې آلوده هوا کې وجود لري چې ډېر معمول دي چې په کورونو کې مسمومیت ایجاد کړي. کاربن مونوکساید ده چې دا کاربن مونوکساید د زغالو د دود له کبله کېدای شي منځته راشي، د تیلو سوزولو له کبله منځته راشي. وینه کې ځان نخلی او د عضویت ټول ارګانو ته ځان رسوي چې معمولا د زړه بدوالي، سردردي، ګنګسیت او حتی د مرګ سبب هم کېدلی شي. ډېری نور مواد په دودو او هوا کې موجود دي چې هغه د موټرو د خراب استعمال له کبله، چې خراب تیل متاسفانه اوس په بازارونو کې شته، چې هغه سرب په تیلونو کې هغه تیل چې سرب لري هغه باید استفاده نشي، متاسفانه اوس شته. نو سرب هوا ته راځي چې د سرب منفي اغېزې په وجود باندې ډېر زیاتې دي چې خطرناک حالات پورې دامن کېدای شي، ویشو چې حتی هغه هم کېدای شي ذهني مشکلات او حتی د تنفسي مشکلات او د قلبي مشکلات سبب شي.
قدرمنو دوستانو، تر دې دمه په خبرونه کې روښانه شوه چې د دود دیالوګي ستونزه دومره لویه او جدي ده چې اکثره خلک یې په اندېښنه کې کړي دي. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال ولی مدقق نه پوښتلي چې دوی په دې برخه کې څه کړي.
بعضې ډېر قوي او ډېر زیات فعال کمیسیونونه رامنځته شول. کابل په ښار کې یو څه تغییرات موږ وینو. کمیسیون جوړ سو، یو اجرایوي ګروپ د کمیسیون منځته راوړ. دغه ګروپ په هفته کې درې وارې یا درې ورځې به عملا ساحې ته ته. که چیرې تاسو د کابل په ښار کې اوس وګرځئ، دغه نانوایانې په مجموع کې د لرګیو له سون نه اوس ګازي سیستم ته راغلي دي. تقریبا نوی پسلو کې د کار شوی دی. دې سره په کې حمامو او پسقاو کې په اکثر ځایو کې خصوصا په لوی حمامو کې موږ د غو مالکینو سره خبرې کړې دي او بل اخره موږ یې دیته و هڅه سوال سي دوی باید باز مخصوص فلټرونه دي چې ترغو د غدود سي دي حمامونه هوا ته خوريده دغه کې کمښت راول. په رستورانتو کې او په هوټلو کې تقریبا موږ ډیر زیات کار په دې سا کې کړی دی. دوی هم لغه خواني یا مرواج سیستم سبب معمولا لرګي سوځیدل لغه نه موږ اوس هغه سیستم ته تغییر ورکړی په اکثر ځایو کې له ګاز نه استفاده کیږي. ډیره جدي اندېښنه موجوده وه په دې سا کې سدا تقریبا په هر کال کې موږ له 2000 نه زیات تقریبا تر 3000 پورې هیوادوال د مختلفو ناروغیو له وجې نه هغوی خپل ژوند له لاسه ورکوو یا به مریضان ول خصوصا له دې نه په زیات اندازه باندې دا یوه ستونزه وه او د مراتبو باندې د چاپیریال ساتنې ادارې دا مسله مطرح کړې ده. ولې په یقین سره زه ویلی سم سي یو څه کمښت پکې راغلی وکړای سول د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سي یوه دستګاه د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره موږ ناست کو نو هغه دستګاه ارقام سي موږ ټولو هغه موږ ته راخي خصوصا هغه معلق ذرات چې د کابل په هوا کې په تیرو کلو کې چې دغه مقدار 1600 پی پی ایم ته په یو متر مکعب د هوا کې رسیدل هغه اوس 600 ته راټیټ شوی دی. یعنی دا یو غټ توپیر دی چې له تیرو کلو سره کېږي. نو کله چې دا توپیر موږ په ارقامو کې ګورو طبیعي ده چې دا د انسانانو په ژوند کې هم مثبت تاثیرات لري. ولې هغه کوم ستاندرد چې موږ د افغانستان لپاره نهایي کړی ده چې هغه موږ ته راخي چې موږ باید په افغانستان کې په لویو ښارو کې 1500 پی پی ایم البته پی پی ایم هغه واحد ده چې همدغه معیار په اندازه کېږي د معلق ذراتو موجودیت په یو متر مکعب د هوا کې باید ولرو. یعنی له دغه ستاندرد نه وسم د هوا ککړتیا خي سي لغه نه اوچته ده.
د کابل ښاروالۍ له نورو مسؤلیتونو سره یو د هم دی چې ښار کې د دود دیالوګي مخنیوي وکړي. دا چې دوی په دې برخه کې خپل مسؤلیت څومره ادا کړی د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس قادر ارزو برته وایي.
په سړه هوا کې دود او لوګی د سونګ موادو د ډیرو سوځولو له وجې نه ډیریږي. کابل ښاروالۍ په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی. د بیلګې په توګه په امامونو، ننوایانو او نورو هغو ځایونو کې مو د هغو شیانو له سوځولو نه مخنیوی وکړ کوم چې ډیر دود کوي. موږ هم دې ته اندېښمن یو چې د ښار هوا ډیره ناوړه شوې. هڅه مو دا ده چې په دې برخه کې نور کار هم وکړو.
درنو دوستانو، اوس تمثیلي ټوټه اورو. په تمثیلي ټوټه کې دغو کسانو په هکله خبرې شوې چې له ګازو نه د کار اخیستنې په وخت بې پروايي کوي.
څنګه شو ښځې سا دې تیر شو کنه؟
وای سړیه، پښتنه مه کوه. دا اوس مې سر مې دونه ده او دا زړه مې دغه سدربي.
ډېرې سندرې به دې ویلي، دراګان به دې وهلي.
ما به هم دا اوس ورته ویلی چې ډېرې سندرې به دې ویلي، پوښې وړی و.
او سړی ساتیرای مې څه کوي؟ نږدې و چې د ټولو جنازې پورته سي. خدای مکړه خدای مکړه، اوس به کون سوی وي.
ولې موټر چپه شوی؟
څه پېښه وه؟ وای نه، خدای دې موټر نه چپه کوي. او سړیه، چې څنګه موږ کېناستو، یو ګیلاس چای ملا چکلی نه و چې ټولې را چپه سو.
ولې
ولې تاسو د ګاز په بوی پوه نه شولس؟ واخورې خو پردی کور و، شرم و، بیا نوی خیخان و، کنه په بوی خو ټول پوس و.
دا نو څه نوی خیشان غواړي؟ خو چې په پوسی وای دستی به بخاري ګل کړی وای، یو څه به کړکۍ خلاصه کړې او هوا به را داخله سوی وای. نو دا خو په خپلو سندرو هلته مستې دی چې ته چېرته فکرې؟
نه سړی، سندرې مې هم نه ویلې چې څنګه نینی واتو کوټه مخکې له مخکې د ګاز له بویه ډکه وه.
دا ګازي بخاري سره باید ډېر احتیاط وسي. یار اورندار، خدای دې خلکو ته انصاف ورکړي.
خلک مجبور دي نو څه وکړي؟ د کوټې د ګرمول لپاره غازي بخاري کړي، څه وکړي؟ نو چاره څه ده؟
اورندار، خو چې پوښو چې غاز بوی دی، بل کړکۍ خلاصه کی کنه؟
او همدا کار باید کړی وای چې زه بوی ولاره او داخله زه بیرته دیواله ګل.
خو غټان، خو غټان د ماشومان بیچاره ګانو ګورالته دوسر ماشومان هم
خدای فضل پر کړی دي. شکر دې چې جوړ راغلل. خو زه دغه دې د تا تر ته څوک وای چې په دې سره زمې د پوخ څه ضرور و چې ور وړم؟ خیر ده، دغه به پرې خی وو چا وته او د سوي و بیا بم وړای وو.
خدای دې ته انصاف ور کی. سر زور سره دې کاش کې زما زور پی رسیدې.
نه دا سم وای نه کیږي. نو چې زه ته کوز دا وای کې مجبور ده چاره نسته. پوز غواړي یو د جوړه غواړي چې سړی وړي. خو نه کیږي، د غازي بخاري چې دردن لري هغه دلداره شریدي.
والله ورنداره، ښه خبر دی وکړه.
که څوک اخلي دغه د نل والا بخاری دی واخلي
هغه هیڅ بوی نه لري
بل ګاز ټول وځي
اوکې
ته لاړ شه ماته لږ د سر دوا راوړه چې زه وخورم او که یو ساعت ارام وکړم ښه سمه
ته خبرې مه کوه زه درته دوا راوړم خو ته د سر کې د ویده شه
ګوره دوا یې به ویده یې لږه ګرځي یو ساعت یې دا بیرون په ویلي کې وګرځي نوکه به هوا تازه تنفس کړي بېرته دې بیا راسي بس د لیبو شربت به ورته جوړ کړه هغه به ورکړو
سمه ده دا مه خلاص نه پرېمینځه په یخ اوبو
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام خدای مولا غم او ساته کنا سکل خود دومره غمونه دی چې سړیش میرل هم نشي لکه د بیکاری غم، د قیمتی غم، د بیامنی غم او نور پا زرگونو غمونه. کله چه غمونه زیاد چی نو بیا سره خوبونه وینی. رازه چه د چولی دلو خوبونو لطابیره مو خبر کو چه غطا دیه در تا تابیره وی.
قدر منو اوریدونکو نن دا غوریدونکو خوبونه ورته تعبیره وو چې بخپل لیکونه کې دی لیدلی خوبونه کیسې لیکلی او بیا مکتر علی گلی دی چې غټه ادی ورته تعبیر کړي غټه ادی چې ټول عمر داول داول خوبونه لیدلی او بیا لزان سره تعبیر کړي دی نو ډیره ښه تجربه لري غټه ادی لمړی خوب درته وایم
وایا
تروره کله سلامونه ورسته وای چې خوب می لیدلی چې
شې لیدلی
خدی دی ایمان شه هغه وای چې خوب کې پیاوشنه ځای کې را روانوم خو معلومه نه وای چې چیرته تلم نو دی خوب کار دی یو دم په حواسوم لکه دی هوای پوقانی غوندی پورته جګیدم جګیدم چې آن لوریزو هم پورته شوم مایلزه لکه چې اسمان ته خیزم چې یو دم مخکته را خوسیسوم کټ مرد لکه هوای پوقانه چې په هوا کې سوری شي او هوای وزي او مخ کتر خصیصی خود چه سنگ از مکه تلویش تیوانی ملویش را نجدی شم نو سرعت می کم شو او نرم بز مکه ور لیدم که غلط عده تعبیر را تو کری
تروره که درس خوب دلی دلی دی خدای گشتر که میره بجه دوم رو نازمی چه هیچ باور بجه را نسی او چه شای پا ناز که پتکه نو بیا با دست لغت در که چه طول نازونه بجه هیر شی او پا پاکی با بیا بیرت پشمانه شی او د بخښنې په غوښتلو سره به د بیا ناز درکولو هڅه وکړي خو که زما منې نو سر لامدا اوسیه ما په ناز باور کوه او ما یې هم په غوسه ځکه معلومه نه ده چې لومړی ناز درکوي که په غوسه کېږه درته
دغه بل لیک بخمل خان را لیږلی دی او وایي خوب مې لیدی چې د کلي ملک مې میلمه کي او په میلمستیا کې دومره ډوډۍ او شان راباندې وخوري چې خېټه مې وپړسیږي او په لاره نشم تلی که یې غټ عدې تعبیر راته وکړي
بخمل خان وروره زیاتره خوبونه سرچپه وي نو که مې خدای پاک غاړه بنده نه کړي د کلي ملک به دې په کوم چل بوزي او دومره به دې ووهي چې په رښتیا به هم په لاره نسی تلی نو ښه دا ده چې نه د ملک میلمستیا ته زړه ښه کې او نه یې هم خیر و خیرات ډېر لیرې ترې ګرځه خبر مې کړې
دغه بل لیک سادو کاکا را لیږلی دی او وایي چې په خوب کې مې یو پړی پیدا کړ او چې څومره مې پړی خلاصو هغومره اوږدېده تر دې چې په ټوله ورځ کې نیمایي ته هم ونه رسېدم او اخر ستړی شوم او پرې مې ښوده کې تعبیر راته ووایي
سادو کاکا ښه دی چې خوشې کړی دی که نه په میاشت کې به دې هم هغه بل سر نه وای موندلی کوم خدای پاک غاړه بند نه کړي نو پړې د کابینې جوړېدل دي او د بل سر پیدا کول خدای ته معلوم دي ځکه تر اوسه حکومت لا دا سر هم نه دی پیدا کړی سادو کاکا لکه چې تلویزیونی او رادیوي سیاسي بحثونه ډېر ګوري چې دغه سیاسي خوبونه ویني
نو دا اوس سیاسي خوب
وو نه یې ګوري چې د اوږده پړې خوب یې لیدلی دی
دغه بل لیک جمپر خان را لیږلی دی او وایي چې خوب مې لیدلی
څه لیده
هو هغه وایي چې له میرمنې سره مې په کور کې ناست یم او هغه دومره مینه راسره کوي چې له دې مخکې مې هېڅ لیدلی نه وه او بالاخره په پای کې راته وویل چې څو ورځې وروسته د چارګل واده دی که ښې جامې او نور شیان راته واخلي ما یې چې مینې ته وکتل نو د جامو اخیستل خو راته نسوار هم ښکاره نه شول لا چې لاړم او د طلا لاکټ مې ورته واخیست او چې څنګه مې ورپه غاړه کاوه راویښ شوم که تعبیر راته ووایې
جمپر خانه پام کوه چې میرمن دې په رښتیا هم جمپر جمپر نه کړي
غټه دې دا څه وایې
رښتیا وایم ځکه چې خوبونه سرچپه وي او د جمپر د میرمنې مینه هم په غضب تعبیریږي
او هغه جامې او د طلا لاکټ چې ورته راوړي دي
ورته راوړي نه دي ژر دې پوښتنه ترې وکړي چې میرمنې خپل کومې جامې په پلاستیکي لوښه نه مې ورکړې او د طلا لاکټ خو یې خامخا پلورلی دی
نو ته وایې چې د دې خوب تعبیر همدا دی
زما چې څومره تجربه ده او څومره خوبونه مې چې لیدلي او اورېدلي دي همدا یې نتیجه راوتلی شي نور نو خدای پاک پوهېږي او کار یې تا کوم خوب نه دی لیدلی
غټې دی لیدلی مې دی بله شپه مې خوب لیده چې په زړه ونې کې خیزم خو ختلی نسم اخره پلار راسي او ورو مې خیژوي او کله چې وخیزم ویریږم او له ویرې چیغې کړم خو پلار مې لاندې راته ولاړ دی او په چیغو پورې مې خاندي خو په همدې کې راویښه سوم که نه زړه به مې چاودلی و
لورې خواشینی دې کړم
ولې ادې
ځکه چې زړه ونه په خوب کې لیدل د زاړه میړه په معنا ده او په ونه کې خطر دا معنا لري چې پلار به دې خدای مکړه کوم زاړه سړي ته واده کړي
وای دا څه وای دې
پتیرو انتخاباتو کې زیاتره هغه کمپاین کوونکي چې د خپل کاندیدانو په سر خلک خپکړی دي جنگونه یې کړی دي او میاشتې میاشتې د غټو چوکیو او موقفونو خوبونه لیدلې دي اوس په دې لټه کې دي چې څنګه خپل بریالي کاندیدانو ته ځانونه ور یاد کړي لکه داسې
دا ته خو د انتخاباتو په وخت میل میل کېدی چې د مونږ کاندید به داسې وکړي د مونږ کاندید به داسې وکړي نږدې و چې ویلی دی وایي چې کال دا وخت به له وطنه جنت جوړ کړي
ښه نو دا خبره څنګه در په یاد شوه
خبره د تا له کاره را په یاد شوه د حکومت درې میاشتې تیرې سوې خو تر اوسه دې لا کاندید پوښتنه هم نه ده کړې او تا به هره ورځ ویل چې کامیاب سوی به نه وي چې زه به یا وزیر یا سفیر او یا موالی یم هغه وخت خو دې دا هم ویل چې ولایت نه کوم په ولایتونو کې بې امنیتي ده
مورې زه هم دوه درې ځای مقرره کړی وم او په تا یم له سره ښوونځی پیل کوو چې بیا د چیرې مقرره کړي
ښه نو اوس څه وکړم
ځکه نو ورشه چې وزیر یا سفیر دې مقرر کړي
پلاره څومره جنګونه دې پې وکړ څومره ملګري او خپلوان دې پې خفه کړه خو ستاسو په کیسه کې هم نه دي
یوازې زه نه یم د هیچا په کیسه کې هم نه دی
نو دا هره ورځ چې کسان مقرروي
هغوی به ښایي له دننه له ډېرو کسانو سره جنګونه پې کړي وي او یا به یې هم په کمپاین کې له دننه ډېرې منډې کړي وي چې اوس یې بېښه بې بده مقرروي
نور به نو په پرهارونو مالګې مه دوړوي چې زړه به مې وچ وي
پلاره ته خو پرون ویل چې ښایي زنګ راته ووهي او رومې غواړي
دای خدای یو کال همدا خوبونه ویني خو تر اوسه لا نه دي رښتیا شوي
اوس مې پرېږدی که نه بد مې کړی دي بد مې کړی دي ګوره وښځې یوازې ما نه چې ډېرو دا بد کړی دي او ټول پښېمانه دي خو د ما یې هم چل زده دی تاسې به وګورئ چې په دا څو میاشتو کې ځان پې مقرروم که نه
څنګه به یې پې مقرر کړې
کم عکسونه خو مې نه دي ورسره اخیستي یو یو را اخلم او په فیسبوک کې اچوم چې وشرمېږي او ور ومې غواړي
او که په عکسو لیدلو ورونه غوښتې بیا خو هغه کله فیسبوک ګوري؟
ګوره ولوري که دی ونه ګوري چاپلوسان یې ګوري، هغوی ورته پام کوي.
زه غلی شه، چاپلوسان هم دومره کم عقل نه دي چې تا ته یې پام کوي او ځان یې له پامه وغورځوي.
ځه خیر، چې دغه کار ونه سو صاحب نظر کېږم به، او ته بیا وګوره چې په څو تلویزیوني او راډیوي بحثونو کې له ګډون وروسته مې په زاروی ورغواړې او که نه.
په بحثونو کې طرفداري کوي او که په مخالف لوري کې درېږي؟
څنګه
وایم، طرفداري کوي که مخالفت کوي؟
یاره ښځې، دا خو دې والا ډېره سخته پوښتنه وکړه، حیران دې کړم.
ولې حیران شوې؟
ځکه چې د پخواني حکومت به دې چې مخالفت کاوه نو وبه وېرېده، یا به پیسې درکولې او یا به یې موقف. خو نه پوهېږم چې دا اوسني څه ډول خوی لري، هېڅ نه پوهېږم.
نو چې تر اوسه یې خوی نه و درته معلوم، په کمپاینونو کې دې هغه بې بریکه منډې څه ته وهلې؟
رښتیا وایې ښځې، لکه چې هسې یې وځغلوله.
یادا چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، یادا چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، چه چه وقت نور هم کابینه جوله نشی، زکه که داسه وشی آخر وده تا با هم ده وزارت کولو نوبت ور ورسیگی، آخر وده تا با هم ده وزارت کولو نوبت ور ورسیگی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، ستاره امینی، انیسا نیازی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
آخر ولی بے وفا شوی دا پسرانا جدا شوی ما خوٹو شونستا پنم پاشوی دا پسرانا جدا شوی ما خوٹور جوان ستا پنون کلو او تلال دا بل چاشوی آخر والے بے وفا شوی دا پسرانا جدا شوی ما خوٹور جوان ستا پنون کلو او تلال دا بل چاشوی ما خوٹور جوان ستا پنون کلو او تلال دا بل چاشوی آخر شو سا گناوا مال شب سا خطا وا آخر شب سا گنا وا بل تا زمان اور سو کو سپنوں زما دنیا وا ماجر گے تو کو دروڑے تنا تر سے پخنداش ما کو تول جون سا پنوں کو او تلاڑے دبل چاشے ما کو تول جون سا پنوں کو او تلاڑے دبل چاشے جذبے مرد جمی ماضی کروے.